السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 19 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 9 بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو سیمایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام تاندېهلې لرو. خاول خبرونه لا بوروال کا کړهورو
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکه د پېښور په آرمی سکول کې د وجلسو ماشومان او کورنۍ او د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنۍ امنیت چارواکو د کندهار پر هوایي ډګر د برید یو شمېر لاملونه په ګوته کړي دي. امریکا او روس د داعش پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته نوی قرارداد وړاندې کوي. د پېښور په آرمی سکول کې د وجلسو ماشومان او کورنۍ او د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د شهدا فورم په نامه د یادو کورنۍ غورځنګ د غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پېښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه. د شهدا فورم مشر فضل خان ایډوکیټ له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل مرکزي او صوبایي حکومت د دوی ته انصاف ورکولو لپاره اړین ګامونه نه دي پورته کړي.
کال تیرودونه پسم د دې ماشومانو د وینې تپوس چانه دی کړي سو سپورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوه دی نه FIR درج کړ شوی دی او نه مجرمان نیولې شوی دی او نه سزا ورکړې شوی دی خلکو ته. دا زمونږ بنیادی مطالبه وا او زکه مونږ د احتجاج کړو. مونږ دینه مخکم سو تقریبا شوی چې کم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دی پابندی لګولې دا چې مونږ هغه ته نشو راتلې ولې چې مونږ سوال کو مونږ تپوس کو د خپل بچو د وینو.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر او د واکمن تحریک انصاف ګوند مخکښ اسد قیصر ویلي چې د شهدا فورم د غوښتنې پر مخ وړلو لپاره به د ټولو ګوندونو یو کمیټې جوړوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پاوز تر دې وړاندې ویلي و چې د پېښور پر سکول برید ککړو ځینو کسانو ته پانسۍ ورکړې ده. د پاکستان د سند صوبایي اسمبلی په کراچۍ کې د رینجر ځواک ته په ورکړل سوو اختیاراتو کې کمی کړې ده خو د هغوی د فعالیت موده تر یوه کاله غځولې ده. په کراچۍ کې د رینجر ځواک د ګمارلو هدف د ترهګرو او تشدد کوونکو مجرمانو په نشه کول دی. دا پریکړه د اسمبلی په غونډه کې د رایه اچونې له لارې سوې ده. د نوې پریکړې له مخې رینجر ځواک اوس یوازې په هدفي وژنو، کلنګ اخیستنې، د پیسو لپاره تښتونې او فرقیزو وژنو کې مشکوک کسان نیولی سي. د رینجر ځواک په دې ستاینه کې چې په 2015 کال کې یې په کراچۍ کې د وژنو لړۍ تر ډېره حده کمه کړې ده خو پر دې ځواکونو دا تورونه هم لګول کېږي چې ماورای عدالت وژنه کوي او د اپوزیشن فعالان په نشه کوي. د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو په اړه قایمه کمیټې پر حکومت نیوکې کړې دي چې د نویو ټیکسونو له لارې یې پر ولس نور بوج اچولی دی. یادې کمیټې دا نیوکې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سینټ غونډې پر مهال کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د نویو ټیکسونو پریکړه بیرته واخلي. د یادې کمیټې مشر سلیم منډویوالا ویلي چې حکومت د مارشالا غوندې د پارلمان له سلا او مشورې پرته په خپل سر پریکړې کوي. بل پلو د پاکستان د آمدن وفاقي ادارې مشر نثار محمد خان ویلي چې دوی دانوی ټیکسونه په روان مالی کال کې د آمدن کمی پوره کولو لپاره لګولې دي. تر دې وړاندې د پېښور او کوټې په ګډون د ملک په یو شمېر نور ښارونو کې هم د نوي ټیکسونو پر ضد احتجاجونه شوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تیر اونۍ د برید جاج اخیستی دی. یاد پلاوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته د هغې پېښې د څېړنو په اړه وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او په هوایي ډګر کې دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو برید ته زمینه برابره کړې ده. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون یو غړی په جوا خبري اجانس ته په خبرو کې پر استخباراتي کړیو هم نیوکه کړی دی او ویلي دی چې له دوی سره تر برید وړاندې معلومات نه وو. د کندهار پر هوایي ډګر تیر اونۍ د وسلوالو په برید کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 50 تنه وژل سوي او 15 نور ټپي سوي وو. د دې برید په اړه د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون څېړنې لا هم نه دي پای ته رسیدلې. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې هلته د اف ام راډیو له لارې د ځان لپاره تبلیغات کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبی الله زمری وایي اسلامي دولت وسله والې ډلې غواړي له دې لارې خپلو لیکو ته د جلب او جذب لپاره کار وکړي. دی وایي ولایتي اداره باید د دې تبلیغاتو مخه ونیسي. د ننګرهار ولایتي اداره هم دا مني چې دغه وسله والې ډلې په دې ولایت کې د اف ام راډیو له لارې نشریات پیل کړي دي. د والي ویاند عطا الله خوګیانی وایي ویلي چې دغه راډیو د پولي هاخوا نشریات کوي او د مخنیوي په خاطر یې په ننګرهار کې له پاکستان کونسله رسمي غوښتنه کړې. د پاکستاني چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د داعش پر ضد یو نوی قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د داعش وسله والې ډلې د مالي لارو چارو په نښه کولو لپاره فشار لا زیات کړل سي. د ترګري او مالی چارو په اړه د امریکا لوړپوړي استخباراتي چارواکي اډم جی زوبین ویلي چې دا قرارداد به له ترګري سره مرستې په پوره توګه جرم وګرځوي. د ویلي چې یاد قرارداد داسې دی لکه د یو سپتمبر تر پیښ وروسته چې د القاعده شبکې د پنشه کولو لپاره وړاندې شوی. نوموړي ویلي چې د شام او عراق په پراخو سیمو کې واکمنه داعش ډله هر کال د تیل او ګیس خرڅولو له لارې شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شاملو هیوادونو د مالي چارو وزیران نن په نیویارک کې د داعش پر ضد د دې قرارداد په اړه بحث کوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به ل سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ/$ اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ/$50 خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ/$ او په 1.48 روپۍ/$0.50. یو پاونډ په 1.95 روپۍ/$0.50 او په 1.75 روپۍ/$0.50. د متحده عرب امارات درهم په 23.95 روپۍ/$0.50 او په 9.25 روپۍ/$0.50. د سعودي عرب ریال په 23.45 روپۍ/$0.50 او په 23.45 روپۍ/$0.50. او یو افغانۍ په 1.75 روپۍ/$0.50 او په 1.35 روپۍ/$0.50. او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 272 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې 14 او 19 او کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو بې او د موسم حال مولا سراج ظهیر اوریدو په خبرونه کې به واوري. پرون د پېښور آرمی پبلک سکول وسلوال بریتیو کال پوره کېدلو سره سم د صوبایي حکومت لخوا په جوړه شوې غونډه کې د وژل شوو ماشومانو کورنو احتجاج وکړ او د پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. د کبالی سیمو استادانو د خپل غوښتنو په لړ کې شروع کړي احتجاج ختم کړي دي. دوی سوای
یما والا چکما بنیادی مسئلہ وا اپگریڈیشن یما دے اپگریڈیشن 99% بزبان جنرل عبدالقادر دا حل شو پوتے شو دے ما نور مسئلے لک ما سینیارٹی مست دا نو سینیارٹی متعلق دوی جو مسرا پرامیس کھڑے دے.
د سین صوبې اسمبلی د یو قرارداد سره په کراچۍ کې د رینجرز واکونو د کار موده د یو کال لپاره غځولې معلومات ترکو او په 19 پروګرام تاندې هیلې کې پر ښځو د تشدد په حق له خبرې لرو.
د سوری هم کیسز راشي، د کم عمرۍ د ودونو مال کیسز راشي، په دې کې چې دینه مونږ غلطی نکانامې د ښځو جوړ شوي وهل ټکول وتره شوي توبې اوبه پې اړولې.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون د پېښور پارمی پبلک سکول د وسلوال بریده لومړنی تلین په مناسبت په هم یادخار کې د خیبر پښتونخوا حکومت لغوا جوړې شوې غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د وینا پر مهال د ځینو وژل شوو ماشومانو کورنو احتجاج وکړ او د دغه بریده پلټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. عمران خان په خپله وینا کې ویل چې د صوبې حکومت په د آرمی پبلک سکول پېښې له اغېزمن شوو کورنو سره ټولې ممکنه مرستې وکړي. حکومت حکومت هم دا راز اعلان وکړ چې د عدالتي کمیشن جوړولو مسله به یوې پارلماني کمیټې ته چې د ټولو سیاسي ګوندونو غړي به ګډون پکې ولري حواله کوي. له پیښوره غلام غوث تفصیل لري.
تیر مازیګر د صوبایي حکومت د سوري لاندې په ارکایو لایبرری کې ترسره شوی دستوره کې هغه مهال ګډوډي رامنځته شو کله چې د ای پی ایس د وژل شوي ماشومانو پلرونو د تحریک انصاف د مشر عمران خان د تقریر پر مهال په احتجاج شو. خود پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د شوادا پورم مشرانو له د خپل غوښتنو د وړاندې کولو موقع ورکړه او هغوی د ځان سره په سټیج کې نول. د شوادا پورم مشر پزل خان ایډوکیټ د دستوري ته په خپل وینا کې وویل چې هغوی د مرکزی او صوبایي حکومت د ګامونو نه مطمئن نه دي او په تیر یو کال کې د هغوی د غوښتنو په لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. او پزل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل
کال تیرو دونه پسم د دې ماشومانو د وینې تپوس چانه دی کړی اوسه پورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوه دی نه اف آی آر درج کړی شوی دی او نه مجرمان نیولې شوی دی او نه سزا ورکړی شوی دی خلکو ته. دا زمونږ بنیادی مطالبه وا او ځکه مونږ احتجاج کړو سار چې کوم تقریبا اگې ته اپروچ زمونږ نه وو. زمونږ دینه مخکم سو تقریبا شوی چې کوم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دی پابندی لګولې دا چې مونږ اگې ته نشو راتلې ولې چې مونږ سوال کو مونږ تپوس کو د خپل بچو د وینو.
د شهدا پورم د احتجاج او د یادی ټولنې د مشر د تقریر وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ای پی ایس د وژل شوي ماشومانو په نوم د یو پوهنتون جوړولو اعلان وکړو. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې تر ټولو اول به هغوی د ترهګرۍ مقابله کوي. مونږه په ګډه د ترهګرۍ مقابله پکار ده چې څوک ماشومان په داسې ډول او په بې دردۍ او بې حسۍ سره وژلی شي نو مونږه خو اول نور هر څه پرېښودل پکار دي او د ترهګرو په ختمولو بوخت کېدل پکار دي. او زمونږ نه چې ستاسې لپاره څه کېدلی شي نو مونږ به یې کوو. د آرمی پبلک سکول د پیخي د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو د غوښتنې په لړ کې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د غونډې ته په خپله وینا کې اعلان وکړو چې د دې لپاره به په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمله یو پارلماني کمیټي جوړوي او هغه کمیټي به د شوادا پورم د غوښتنو په لړ کې خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
عوامی نیشنل ګوند پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید لومړنی تلین ومانځلو. په دغه مناسبه جوړې غونډې ته په وینا کې د یاد ګوند مشرانو پر ترهګرۍ ضد حکومتي مبارزې سختې نیوکې وکړې. دوی ویل چې حکومت پرته له دې چې په ښه او بد طالب کې توپیر وکړي د ټولو وسلوالو پر ضد باید یو شان عملیات پر مخ یوسي. له پېښوره خالد خان رپورټ لري.
دا شروع په مازیګر د پېښور آرمی پبلک سکول ماشومانو په یاد کې رابلل شوی دستوري ته دا وینا په مهال د عوامي نیشنل پارټي مرکزی ستر سیکرټر میا افتیار حسین وویل حکومت ته نه صرف د آرمی پبلک سکول د پېښې عدالتي کچا باندې پلټنې وکړي بلکې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د کامی اکشن پلان عملي کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د پېښور باچا خان مرکز کې د وژل شوي ماشومانو د تلین په موخه دا قرآن خانه او اجتماعي دعا نه پس می اختیار حسین اول چې تر سو پورې په ټوله منطقه کې پوره امن نه وی راغلی ترخه غربا هم دغه شان د پښتنو بچي وزنی او د دوی سکولونه به رنگوي
چې دا شن نو کاټه به کم دی هر فن هر فن چې کم دی کې سر ترته دی له هغه زنن دا پټا دی مچ زموږ صوبې حکومت دا پالیسی سر تنگا رسولی زمون مرکزی حکومت دا پالیسی سر تنگا رسولی چه کپا آر سطح باندی پریشن نو کاتو باندی امن نکی گی نو عبیل دی موار دی نو زمون گستاس مشکل مخده پدیر شکل که حل پی چه دکت مذاکرات کامیاب شی او دا مذاکرات بالا کامیابی گی چه پا افغانستان کی مداخلت پاکستان نبن شی و پاکستان کی مداخلت دا افغانستان نبن شی مونگا پا که خو خراب نکو مونگا خپل خوری اور مرد اور بارو
د عوامي نیشنل پارټي صوبائی ستر سکتر او پختونخوا اسمبلی کې د خپل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک اول چې د بد مرغه حکومت اوس هم د ښه او بد طالبان په فارموله یقین ساتي او په پنجاب او د هیواد په نورو برخو کې ځینې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف هیڅ کارروایي نه کوي.
من دا البدر په نوم باندې من دا حزب المجاهدین په نوم باندې چې دې دا خبره کوي مونږ د شتګردان به ښکاري کوو بیا نن مونږ دا تاسو کوو چې تاسو دا خبره هم کوئ چې مونږ د سولتکارو خلاف یو بیا دا کام نن سوال کوي چې دا جنازې د کوم ځای نه روانې.
دا شان د عوامي نیشنل پارټي مرکزی نائب صدر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی میرمن بشرا گوهر اویل آرمی پبلک سکول کې د وجل شوی ماشومان مور پلار د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی بچی چا او پس ګنا وجل شو. هغه زیاته کړه چې د وسلوالو نه بدل اخیستل د ماشومان نه بلکې د سیکورټی فورسز او حکومت ذمہواری ده.
او هغه په کې فیل شوی ځکه چې موږ نن دا دومره واړه واړه ګلونو په شان بچو دا موږ اوچت کړی دي.
دا یادونه ده چې د عوامي نیشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان په وینا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د تلین په محل په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د قرآن خانی او فاتح خانی دستوري ترسره شوی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د پیښور پر سکول په برید کې جوبل شوی یا ژغورل شوی کسان وایي د خپلو ملګرو یاد یې له ذهنه نه وځي. دوی وایي د تیر کال حمله اوس هم په مغزو کې تازه ده او ځوروي یې. د ښوونځي استاد وایي د وسلوالو ډزو پر وخت زده کوونکي لکه د چرګوټو له ده راتاو شول. دی وایي یو په یو د ګڼ شاګردان د مخې ته وژل شو، دی هم په بدن جوبل شو، هم یې احساس ټپي شو. په امیر ساحل د تیر کال دسمبر 14 برید پاړه د جوبلو او ژغورل شو سرګندونې په دې رپورټ کې هونډې کړې دي.
شپاړس کلن اظهر محمود په مسلسل درد اخته دی. تر شپږو عملیاتو یا جراحۍ وروسته هم ډاکتران لا نه دي بریالي شوي چې د هغه د پښې هډوکی جوړ کړي. همدا لامل دی چې هغه هر پل ږدي، هر قدم اخلي نو یو کال مخکې شوی برید ورته یادېږي.
زما د ټولګي یا د کلاس ملګری زخت یادېږي او هغه عمله مې اوس هم په ذهن کې تازه ده. کله هم چې شور شي یا څه ګډوډي ووینم ډارېږم.
د پیښور پر سکول په وسلوال برید کې اظهر لږ تر لږه اته ډزه لګېدلی و. دی په هغو ګڼو ژوبلو شویو کې شامل و چې د تیر کال دسمبر 14 د حملې ښکار شوي ول. دا په پاکستان کې له تر ټولو خونړیو حملو یوه وه. په دې برید کې 122 زده کوونکي چې زیاتره یې هلکان ول ووژل شول. په دوی کې تر ټولو کم عمره او یوازینۍ نجلۍ د 6 کلونو وه. په حمله کې د سکول د یوې پرنسپلې په ګډون د عملی 22 کسان ووژل شول. د آرمی پبلک سکول د ریاضي استاد ذوالفقار احمد وایي د حمله پر وخت زده کوونکي د تورغوند شول.
کوم وخت چې زه موږ ګډون د سټوډنټ ماته ټول لاس راته و لکه څنګه چې چرګ د بچی راته شوی وي دغه رنګ زه بالکل هیلپلس هم په دغه وخت کې.
د حمله پر مهال ذوالفقار احمد د ریاضي په کلاس کې وو. تر برید یو کال وروسته لا هم د هغه لاس نه دی جوړ شوی. دا وایي زخم به جوړ شي خو د احساس او روح ټپونه به تل تر تله ځوروي ځکه چې د ده د ټولګي له 12 څخه زیات زده کوونکي د ده مخې ته ووژل شول.
بالکل د ورځې راته 300 زر یادېږي هغه چهرې چې کوم ما سره په یو ځای باندې وو، زما د خپلو بچو غوندې وو، هغه چې کوم دی زما سترګو مخکې ما سره یو ځای پرېوته نو یادېږي راته.
برید د پېښور پر وخت سهار 10:30 پیل شو. لږ تر لږه 6 وسلوال چې د ملیشه ځواک جامع اغوستې وي د سکول ودانې شاته غونډ شول او هلته یې خپل سپین موټر ته چاودنه ورکړه. دوی د ښوونځي پر دیوالونو واوختل او په دوو ډلو یې ځان وویشه. یوې ډلې پر کلاسونو یا ټولګیو برید وکړ او دویمه هغه یې د تالار یا اډیټوریم لوري ته ورغلله. د حال یا تالار دننه هغوی له 100 څخه زیات هغه زده کوونکي ووژل چې د ابتدایي طبي مرستو یا فرست ایډ روزنې ته ورغونډ شوي ول. په تالار کې ژوبل شوی علی خان وای وسلوال د حال لورستی اوره ورننه وتل.
ورست مولا پته ولا چې لکه ورست باندې سونو مخ کې منډ کړ. منډ کې ز دوه ګولې ولګیدم چې ولګي را لړې شو د شتګر لاندې را ورسېدو نو هغه بیا فایرینګ وکړ چې کوم ژوندۍ و هغه بیا شنو هغه کې بیا په لاس ولګي.
وسلوالو چې د خونځي په بیلابیلو ځایونو کې خلک وژل نو ورسته د پاکستانی پوځ له کمانډو سرتیرو سره په ډزو کې دوی هم وژل شول. د وسلوالو طالبانو یو بیان د برید ذمہواری ومنله او دلیل ورکړه چې دا په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو خبرګون او په هغو عملیاتو کې د وژل شویو بدل وو. په حمله کې د فلکناز دورانۍ دوه زامن ووژل شول. نوموړی وایي هغه ورځ به یې هېر نه شي چې څنګه دې په روغتون کې د خپل 14 کلن زوی مړی لټون کاوه.
سیف الله بالکل روغ رمټ و، بالکل لو خراب شوی، صرف یو دغه په زړه لګېدلی و، بس بیا هلته ولاړم چیغې مې والې.
د دورانۍ کور وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځ عملیاتو د دوی غم نه دی کم کړی. د نور الله او سیف الله پلار تحسین الله دورانۍ اوس هم وایي چې د سکول امنیت ذمہواري د انتظامیه و.
د دې د سکول انتظامیه ذمہ دار ده، اډمنستریټر د دې ذمہ دار ده.
پر سکول په برید کې ژوبل شوی زهر محمود البته د خپل روغتیا فکر وړی دی. ډاکټران وایي دوی ښایي د هغه د پښې په اړه زیات څه ونه کړی شي. د برید ټپونو او ویرې د نوموړي زده کړې اغېزمنې کړي دي.
اوس به زه بل امتحان ورکوم او بیا به ګورم چې څه نتیجه راځي.
پر هر څه سربېره زهر محمود ژمن دی چې د ده صحت به ښه شي. نغواړي د برید پر درد، کړاو او اغېز سربېره یو عادي ژوند ولري. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو قائمه کمیټه د هغه هیواد پر حکومت د دې لپاره چې پر ولس یې نوي ټیکسونه لګولي دي نیوکې کړې دي. د کمیټې غړو ویلي چې حکومت باید تر فیصلو وړاندې پارلمان په اعتماد کې واخلي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د نوو ټیکسونو لګولو فیصله د ضرورت له مخې شوې ده. رابعه اکرم خان په دې اړه نور حال راکوي.
د سینټ د خزانې قائمه کمیټې د حکومت لخوا لګول شوی د 40 اربو روپو په نوي ټیکس تنقید کړی دی او ویلي دي چې حکومت په دې لړ کې پارلمان په اعتماد کې نه دی اخیستی. د راپورونو تر مخه چې د سینټ د خزانې قائمه کمیټې په فیډرل بورډ آف ریونیو هم تنقید کړی دی. د خزانې قائمه کمیټې په وینا چې حکومت د IMF په هدایاتو د نوي ټیکسونو د لارې په ولس زیات بوج اچوي. د راپورونو تر مخه په دې موقع د فیډرل بورډ آف ریونیو مشر کمیټې ته وویل چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او نورو شیانو په نرخونو کې کموالي له وجې دا مسله رامخته شوه. د سنابست سٹیټ بینک آف پاکستان د 1400 شیانو په نرخونو کې اضافه لپاره یو فهرست جاری کړی وو. یاد دی چې 13 ورځ تاجرانو سره یو مشترکه پریس کانفرنس په وخت د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې د تاجرانو تحفظات به لرې کړی کیږي. ددا هم ویلي وو چې د ټیکس په معاملې تاجرانو سره معاملات هم وټاکل شو. د یادونې ده چې د حکومت لخوا نوي ټیکس لګولو پر ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې احتجاجونه هم شوي وو او دې لړ کې هم خزانې وفاقي وزیر ویلي وو چې د نوي ټیکس ترلاسه شوي د 40 اربو روپو آمدن د کډوالو په بحالې او اپریشن سربې اصب لپاره استعمالیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14530 11380 او 15280 کلو هرتز اوریدل شي.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان د قبایلی سیمو سکولونو استادانو د خپل غوښتنو لپاره د غیبات په پلازمینه اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره او ناستې پای ته رسولې دي. دوی وایي حکومت ورسره ژمنه کړې چې مسلې به زر هواري کړي، خو زیاتوي چې که حکومت په دې لړ کې بې غوري وکړه نو خپل احتجاج به د پارلمان ودانۍ مخې ته یوسي. له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ لري.
د شروع په مازیګر د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د خبري غونډې دوران د الفاټا ټیچرز اسوسییشن صدر خان مالک محسود د لسو ورځو وروسته د خپل احتجاجي درنې ختمولو اعلان وکړو. هغوی ویل چې حکومت ورسره لوز وکړو چې د فاټا استادانو جایز حقونه به پوره کولی شي، چې پکې اپګریډیشن، سینیارټی، د ځوانانو برتۍ لپاره انټرویو غانې کول، ټیچنګ الاونس او کوټا شامل ده. د استادانو په وینا چې د خپل حقونو لپاره دوی لتیرو دریو کالو راهیسې کوششونه او احتجاجونه شروع کړي وو، خو فاټا سیکرټریټ وفاقي حکومت ورته هیڅ توجه نه ورکوله، په کومه چې دوی په اسلام آباد کې په احتجاج کولو مجبور شو. له مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا ټیچرز اسوسییشن صدر خان مالک محسود وویل چې حکومت وی سره د دوی د مسلو د حل لوس کړی دی او الن سات دوی مطمئن دي، خو که د دوی مسلې حل نکړی شوي نو یو وارې به بیا په احتجاج لاس پوری کوي.
یما والا چې کومه بنیادی مسله وا اپګریډیشن، نو هغه باندې پرزیدنت اف پاکستان چندن صاحب د غا چیئرمن د سینټ رضا ربانی، چونکه پرزیدنت ونه او یغی سره ټوله اختیار و، یما د اپګریډیشن 99% په زبان جنرال عبدالقادر دا حل شو. پوت شو د ما نور مسله لکه ما سینیارټی مست ده، نو سینیارټی متعلق دوی د موسره پرامیس کړی دی.
کلی چې مشال ریډیو په احتجاج کې موجود د الفاډ سیاسي اتحاد پریس سیکرټری نثار مومند نه تپوس وکړو چې د دې مسلې څوک ذمہوار دي چې نن دا خلک اسلام آباد ته راورسېدل. نو هغه وی
دا کې زمنګ د پارلیمنٹرین هم کمزوري کې دي، شي خو د دې ټولو نه زیاته کمزوري زمنګ د فاټا سیکرټریټ دا او د گورنر سیکرټریټ دا، ځکه چې هغه ولې دومره کاڼه دي او دومره بے خبر دي چې دا خلک دلته راورسې اسلام آباد کې کیناسل او د خپل مسایلو لپاره دلته आवाज اوچت کو.
همداشن د متحده قبایلی پارٹی وایس چیئرمین ملک حبیب نور پدی اړه اوه
د وټی چرانو ته ز سپیشل سلوټ پېښ کوم. صدوق احمد دوه کو دو دلته راغلو درنه ورکا او د فاټا پارلیمنٹری پدی شی بنه مجبور کو سغه ټیچرانو ته راغلو خپل کوم جایز مطالبه وی اغه ور باندې اومنلې. ان شاء الله ادا ودا خو به زکه پوره کیږي چې د کی بحثیت یو پرزیدنت اغه قائم مقام پرزیدنت او ربانی صاحب اغه د دې باور راکړی دی مونږ ته کچری د نوټیفیکیشن دی و نکو، نو ان شاء الله دویم احتجاج درنه به متحده قبال پارٹی ورکی اغه به د پارلیمنت مخه ته وي.
یاد دی وچ دی استادانو د حکومت نه ذمہوار کوختو په کومه چې د پارلیمان غړو د دوی ذمہواری واغسته. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فټانا د سېنیټر اورنګزیب نو پوښتل نو د هغه وینا وا
د مو ذمہوار غنو سدي دا به ان شاء الله د نوټیفیکیشن به هند بخپلو ټیچرانو دا د توفا ورکو دا د دوی بنیادی حق دی. وزه حکومت نم ان شاء الله دا توقع ستم سد فټا به ته ش قربانی دي ملک ته برا توقع ست حکومت نه سد ته مسله ته مو بیا مخنه کی هغه بنه بیا مو ته تکلیف را کی.
مشال ریډیو چې کړه دا فټا نه د قومي اسمبلی غړي غازی ګلاب جمال نو پوښتل نو هغه اوی چې دوی د پارلیمان غړو د دی استادانو ذمہواری اغستې ده چې دا مسله به خامخا حل کیږي.
استفان خوجی غ خپل وزارت اول نه د منځوري ورکړی و، خبره د خلی وزارت خزانه کې پاتې و نه اغم څه وکړه نو غویلو چې بس خلی د صدر د خط پاتې شو نه بس هغه د خط هغه شوې شوې ده.
د ذکر د روان میاشتې په ومه نیټه د ټول فاټا استادانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته خپل احتجاجي درنه پیل کړی و چې پکې د ټول فاټا نه سرکاري استادانو ګډون کولو. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سند صوبې اسمبلی د یو قرارداد له لارې په کراچۍ کې د رینج ځواکونو د کار موده د یو بل کار لپاره غځولې، خو ورسره یو لړ محدودیتونه هم پرې لګولي دي. په صوبایي اسمبلی کې مخالفو ګوندونو بیا دغه قرارداد رد کړی او ویلي دي چې د رینجرز اختیارات کمولو مقصد د پیپلز ګوند درغلی پټول دي. له کراچۍ د محمد عمران رپورټ اورو.
د چهارشنبه په ورځ سند اسمبلی کې د رینجرز په کراچۍ کې د یو کال لپاره نور د پاتې کېدو او عملیات کولو قرارداد منظور کړی شو، ولې دا وار د هغوی واک محدود کړی شوی دی. د منظور شوي قرارداد تر مخه نیم فوجي ځواک رینجرز به یوازې د هدفي وجنو بتخورۍ د تاوان لپاره اغوا او فرقه ییز پیښو پر ضد کاروایی کولی شي. قرارداد کې دا هم ویلی شوی چې که څوک په ترهګرۍ کې نیغ په نیغه ککړ نه وي او په هغه د ترهګرو د مرستې شک وي، نو د صوبې د اعلی وزیر د اجازت نه بغیر به هغه نشینی ولی کې دی. قرارداد کې دا خبره هم بډاګه کړې شوې چې پر چا دغه قسمه تورونه وي نو لومړی به سند حکومت ته ټول ثبوتونه وړاندې کولی شي. د سره سره رینجرز به د سند حکومت په یو دفتر یا سرکاري وګړي د چاپی وړاندې د صوبې د لوی سکتر نه اجازه تخلي او رینجرز به د پولیسو نه علاوه د هیڅ یو ادارې مرسته نه کوي. د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد وړاندې کېدو منظورېدو پر وخت د مخالفو ډلو غړو سخت احتجاج وکړ او دا یې د پیپلز ګوند د کرپشن پټولو یو سازش وګرځو. د غونډې وروستو خبریالانو سره د خبرو پر وخت د صوبایي اعلی وزیر د اطلاعاتو سکتر مولا بخش چانډیو اویل یا غوی رینجرز ته آئینی اختیارات ورکوي، ولی بغیر ثبوت به د چا پر ضد هم کاروایی کولو کله هم اجازت ورنه کی. بلخوا د مخالفو ډلو فنکشنل لیگ، پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم او پاکستان مسلم لیگ ډلو غړو ویلي دي چې هغوی به کله هم صوبایي حکومت داسې قسمه ګام پورته کولو ته نه پرېږدي. د ذکر ده چې د رینجرز موده په 5 دسمبر ختمه شوې او د صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د مودې زیاتولو په معامله اختلافات زیات شوي وو. د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان د دړکه هم ورکړې وه. که د رینجرز په سند کې د پاتې کېدو موده ونه غځولی شوه نو هغوی سره نورې لارې هم شته، ولی دا بیان صوبایي حکومت رد کړی و او دا یې په صوبایي خودمختاری یوه حمله ګرځولې وه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا پنج شنبه یا دا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
دا تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا ات منٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلو رو بجو
دا یارانو مشال
پا ات منٹ دا پاسا سلو رو بجو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکو د لنډ خبرونه له بریوال کا کړه ورو
د پېښور په آرمی سکول کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو د هغې پیښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د شهدا فورم په نامه د یادو کورنیو غورځنګ دا غوښتنه د شنبې په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پیښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه. د پاکستان د سند صوبایي اسمبلی په کراچۍ کې د رینجر ځواک ته ورکړل شوو اختیاراتو کې کمی کړې ده، خو د هغوی د فعالیت موده تر یو کال غځولې ده. په کراچۍ کې د رینجر ځواک د ګمارلو هدف د ترهګرو او تشدد کوونکو مجرمانو په نښه کول دي. دا پریکړه د اسمبلی په غونډه کې د رایې اچونې له لارې شوې ده. د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو په اړه قائمه کمیټې پر حکومت نیوکې کړې دي چې د نوي ټکسونو له لارې پر ولس نور بوج اچولی دی. یادی کمیټې د نیوکې د چارشمې په ورځ ناوخته د سینټ غونډې پر مهال کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت د نوي ټکسونو پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون پلاوی په کندهار کې د هوایی ډګر د تیر اونۍ د برید جاج اخیستی. یاد پلاوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته د هغې پیښې د څیړنو په اړه ویلي، د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي نشتوالی، غفلت او په هوایی ډګر کې دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو برید ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هلته د اف ام رادیو له لارې د ځان لپاره تبلیغات پیل کړي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبیح الله زمری وایي وسلوالې ډلې غواړي چې له دې لارې خپلو لیکو ته د جلب او جذب لپاره کار وکړي. دی وایي ولایتي اداره باید د دې تبلیغاتو مخه ونیسي. او امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د داعش پر ضد یو نوی قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د داعش وسلوالې ډلې د مالی لارو چارو په نښه کولو لپاره فشار لا زیات کړي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
وحدت ورسپان خپل اداریه شنګای تنظیم غونډه ته د وزیر اعظم په وینا لیکل ده. ورسپان لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سیمایز سلامتۍ د تحفظ تر هغره د مخنیوي او اقتصادي پرمختګ په اړه د شنګای مرستندوی تنظیم کردار ستایل او دای د امن او خوشحالي لپاره مهم بلل. ورسپان لیکي چې دا تنظیم په منځني او جنوبي اسیا کې د ثبات، امن، تر هغره او تنلاریتوب د خاتمه او اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه زیات ارزښت لري او غړیتوب به پاکستان لپاره زیات ګټور ثابت شي. ورسپان لیکي چې په داسې حال کې چې د سیمې زیاتره هیوادونه د ترهګرۍ، بدونوانۍ، قاچاق، بیروزګارۍ او غربت په شان ستونزو سره مخ دي، دا تنظیم د سیمې د هیوادونو یو بل ته پرانیزدې کولو او د پورته یادو شوو ستونزو د ممکنه حل راوستو کې مهم کردار ادا کولی شي. آج ورسپان په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 دسمبر ټول قام د آرمی پبلک سکول پیښه کې د وژل شوو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او په دې موقع د یاد سکول په پیښه کې د وژل شوو زده کوونکو مندو او پلارانو ته دا احساس ضرور وشو چې ټول ملک د دوی په غم کې شریک دي. ورسپان لیکي چې د ملک سیاسي مشورولۍ په 14 دسمبر 2014 په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته رايوځي شو او په ملک کې د امن لپاره په ګډه سره په ګامونو پورته کولو اتفاق وکړو او د قومي اکشن پلان، خصوصي عدالتونو جوړولو او کراچۍ په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د هدفي کاروایانو په صورت کې په ملک کې تر ډیره حده د امنیت وځه خښوه. ورسپان په اخیره کې لیکي چې سیاسي مشورولۍ لپاره کار دي تر ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد دې تر هغه وخته همداسې یو ځای وي چې تر څو د دې ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه ونه شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر ایجنسۍ باړه تحصیل د فوج لخوا پولیټیکل انتظامیې ته حواله کول دا ښایي چې سیمه کې حالات په مکمله توګه معمول طرف ته راغلي دي او د باړې بازار کلاوېدو سره به د سیمې تاجران او کاروباري خلک یو ځل بیا خپل کاروبارونه شروع کړي. ورځپاڼه لیکي چې د باړې اولس کاروباري خلک او پولیټیکل انتظامیې ته دې طرف ته توجه ورکول پکار دي چې هغه کم عوامل وو چې له وجې یې په سیمې هغه خلکو قبضه وکړه چې پر ضد یې د اپریشن فیصله وشوله او ځایي اوسیدونکو خپلې علاقې پرېښودې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بریتانوی ګارډین رسپانې یو لیکنه وایي د پېښور پارمی پبلک سکول د تیر کال وسلوال برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړ چې په هغه هېواد کې د فعالو وسلوالو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. بلخوا د امریکایي نیویارک ټایمز رسپانې په یو لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د امریکا په مرسته پلي شوو پرمختیايي پروژو هغه رنګ چې لازمه وه نتیجې نه دي ورکړي. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون باچا دروي.
د برتانوي ګارډین ورځپاڼې په لیکنه کې د کتونکو په حواله ویل شوی چې له هغې وروسته چې وسلوالو د تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید وکړ، پاکستان یو مخ بدل شو. تر برید وروسته حکومت د هیواد ټولو سکولونو ته وویل چې د خپل امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړي. حکومت مجرمانو ته د مرګ پر سزا لګول شوی عارضي بندیز لرې کړل او تر دې دمه یې تر 300 زیات مجرمان اعدام کړي دي. لیکن وایي دا پر هغې سربیره وه چې د پاکستان له دغه کار سره ځینو غربي هیوادونو مخالفت وښود. په لیکنه کې د ځینو شنونکو په حواله ویل شوي چې د آرمی پبلک سکول برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړل چې په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو پر ضد بې ساری اقدام وکړي. د پاکستان وزیر اعظم په ډاګه وویل چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر حکومتي پالیسي به نوره لمنځه وړي. د ګارډین په لیکنه کې په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي 45 کلن ماشوم د مور خبره راغستل شوي چې ویلي دي د سکول د ماشومانو قربانیو رنګ راوړی دی. په پاکستان کې بمی چاودنې کېدل درېدلي او وسلوال له دغه هېواده تښتېدلي دي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا په پیسو د پرمختیايي پروژو عملي کولو تر شا هدف دا و چې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې د عامو افغانانو ملاتړ ترلاسه کړل شي او هغوی ته وښودل شي چې که په کابل کې پر خپل حکومت باور وکړي نو زندګۍ به یې ښه شي. خود لیکنې تر مخه په افغانستان کې د دغو پرمختیايي پروژو د اغیزو په اړه شوي یو وروستی سروې ښیي چې خبره سرچپه ده. کلیوالو افغانانو داسې انګیرلې چې د طالبانو له رضایت پرته ګڼې د دغو ترقیاتي پروژو پر مخ وړل ناشونې دي او ځکه نو هغوی د افغان حکومت او یا هم امریکایانو پر ځای د وسلوالو طالبانو زیات پلویان دي. لیکنه د امریکایي پرمختیايي پروګرام د یو پخوانی مامور په حواله زیاتوي چې د افغانستان په یو شمېر اطرافي سیمو کې طالبان وخت په وخت پر دې بریالي شوي چې د دغو ترقیاتي پروژو پر عملي کوونکو خپلې غوښتنې ومني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. په دې مسوده کې دا موضوع وړاندې شوی ده چې څرنګه د یادې ډلې د مالی سرچینو مخه ونیول شي. روس وایي چې په افغانستان کې داعش د هیروینو په قاچاق کې لاس لري. د رپورټونو له مخې دغه ډله بیا په عراق او شام کې هر کال په سلګونه میلیونه ډالر د تیلو او ګیسو له درکه ترلاسه کوي. تفصیل له احمد شي براورو.
ټاکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غړو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او ماسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځانته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریې بهرني وسلوال یو ځای شوي دي او د افغانستان دننه داعش هڅې پیل کړي دي څو د سوریې او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې کېدونکو مسودې په اړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مساوده کې به د ترورستانو تمویلول بشپړ جرم شي، او لکه څرنګه چې د 2001 کال د سپتمبر تر 11 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدې، دا ځل به هم هماغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه، داعش په سوریې او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي، او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کېږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستان اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند غړو د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت ترهګري او د شام د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. په پاریس او کالیفورنیا کې له وسلوالو حملو وروسته په لومړۍ مناظره کې د بارنې پالیسۍ په اړه کاندیدان تر فشار لاندې راغلل، او پوښتنې ترې وشوې چې د امریکا د ځواکونو د قمندان په توګه به په راتلونکي کې خپل مسؤلیتونه څه ډول پوره کوي. په دې اړه نور تفصیل له ملاله بشیر اورو.
د راتلونکو 2014 کال د انتخاباتو لپاره د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ګوندونو 14 کاندیدانو په مناظره کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام وکړ. لومړی پښتنه میلیاردر او تلویزیونی شخصیت ډونلډ ترامپ ته متوجه شو چې د ده د هغو خبرو په اړه چې امریکا ته له ننوتلو څخه باید د مسلمانانو مخه ونیول سي. ترامپ د خپلو هغو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا د خلکو د جلا کولو او یا هم دین مسأله نه ده، بلکې د امنیت مسأله ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې ډونلډ ترامپ وویل چې که دی ولسمشر سي، هر هغه مسلمان چې د اوباما د ولسمشری پر مهال امریکا ته ننوتلی دی هغه به بیرته وځي. ترامپ زیاته کړه چې د دسمبر په 2 د کالیفورنیا د سان برنارډینو د حملې مخکې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه خپل ژغ پورته کړی وو، او هغه بحث چې په دې اړه اوس راپورته سو هغه وخت باید راپورته سوی وای. څارونکي په دې باور دي چې په کالیفورنیا کې هغه حمله چې پکې 14 کسان وژل شول د یو امریکایي تبه مسلمان او د هغه د پاکستانی میرمنې لخوا ترسره شوې وه. دغه ښځه امریکا ته د نامزادۍ پر ویزه تللې وه چې خلکو ته اجازه ورکوي له خپلو امریکایي خوندانو یا میرمنو سره په امریکا کې و اوسي. ډونلډ ترامپ دا هم ویلي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ باید یو دیوال جوړ شي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د جرمنی خبری آژانس تر راپور له مخې ترامپ ویلي چې د کډوالۍ په اړه سخت دریځ لري، او هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه تللي باید بیرته ووزي او باید له قانوني طریقه بیرته امریکا ته ولاړ سي. د فلوریدا ایالت والی جیب بوش څو ځلې د مسلمانانو او کډوالو په اړه د ترامپ د نظریاتو مخالفت کړی دی. جیب بوش ویلي ترامپ ګډوډۍ رامنځته کوونکی کاندید دی او د ولسمشر په توګه به هم ګډوډۍ رامنځته کوي. د ټکساس ایالت سناتور ټیډ کروز او د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو هم پر یو شمیر ټکو له یو بل سره مخالفت وشود. روبیو وویل چې کروز درې ځلې د یو قانون پر خلاف رای ورکړه چې له مخې باید پوځ ته مالی مرسته رسېدلې وای، خو کروز وویل چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د ده له سخت مخالفت سره مخامخ سي. په دې اړه هم کاندیدانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې آیا امریکا باید د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په چپه کولو کې برخه واخلي. د کروز په وینا که دا کار وسي اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د سوریې د حکومت ځای ونیسي، او دا به د امریکا د ملي امنیت ګټو ته نور هم خطر پیښ کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ډان رس پاڼه لیکي قسم د پېښور آرمی پبلک سکول وسلوال برید پس د پاکستان ولس کې بدلون راوستو، خو رس پاڼه لیکي دا غسه نه دي چې ورسره دوامدار امن حاصل شي. د رس پاڼه لیکي د پېښې پس په یواد کې د بدل اخستو رویش خپل شو، پوځي عدالتونه جوړ شو، د مرګ په سزا لګېدلې بندیز پورته کړل شو. د رس پاڼې په خبره قسم حکومت ترګري د مخنیوي لپاره یو لړ ګامونه واخیستل، خو له دې زیات ګامونه اخیستل پکار دي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. ډان رسپانه لیکي یو کال مخکې د دسمبر پر 14 په پېښور سکول د وسلوال برید پس تا معلومه شوه چې په هیواد کې ماشومان هم د ظلم نه بچ نه دي. پر هغه ورځ 144 بېګنا انسانان ووژل شو چې پکې 122 ماشومان او د عملې 22 کسان شامل وو. په پېښور کې تر وسلوال برید پس دغه هیواد ویر مانځلو او ټوله نړۍ یې حق حیرانه کړه. رسپانه لیکي د دغه پېښې وروسته د ترهګرۍ خلاف جګړه کې پاکستان له یو مهم پړاو سره مخامخ شو. که څه هم دغه پېښې د هیواد په ولس کې بدلون راوستلو، خو د ورځپاڼې په خبره دا هغه سینو چې دوامدار امن ترې حاصل شي.
رسپانه لیکی پر ځای د دې چې د منطق په بنیاد خبره وشي، په هیواد کې دننه دښمنانه روش وکتل شو. د پیښې سمدستي پس حکومت د مرګ پر سزا لګیدلې بندیز پورته کړ او په دې خبره زور راوړ چې یوازې په ترهګري کې لاس لرونکو وسوالو ته به پانسي ورکول کیږي. خو رسپانه لیکي په تیر یو کال کې په 300 زیاتو پانسي شو کسانو کې یوازې 40% په ترهګري تورن وو. رسپانه لیکي چې کله خبره بدل تراشي نو په هغه صورت کې انصاف له پامه غورځيږي. رسپانه لیکي دا پتیرا د پاکستان ستونزمن عدالتي نظام کې تر سترګو کیږي چې د تورن شوي تن وسایل د جرم یا بې ګناه تعین کوي. رسپانه لیکي په هیواد کې پوځي عدالتونه په تادی کې جوړ شو چې غیر شفاف دي. نو په تیر یو کال کې پاکستان نه یوازې د مرګ سزا په حق له نړیوالې رائے برعکس لاړ، بلکې د بشري حقوقو په اړه له نړیوالو ژمنو هم سرغړونه وکړه. رسپانه لیکي که څه هم حکومت ته پیښې وروسته نور ګامونه هم واخیستل چې قومي اکشن پلان یې یو له هغو دی، خو اوس هم ډېر څه کول پکار دي، ځکه چې په هیواد کې دننه د تندرویتوب طرف ته تک کې ډېر وخت لګېدلی او ډېر اړخونه لري.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا خبرونه لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام تاندې هلې. په پاکستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن په خپل رپورت کې وایي سخت کال د جنوري نه تر جون میاشتې پورې په ټول ملک کې 209 ښځې په مختلفو پیښو کې وژل شوې دي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې په دې اړه څه وایي تفصیل یې د نن په پروګرام کې اورو. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
په تاندې ایلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې په ښځو د تشدد په اړه خبرې کوو.
د سوري هم کیسز راشي، د کم عمرې د ودونو مال کیسز راشي. په دې کې چې دین موږ غلطي نکانامې د ښځو جوړې شوی و، هل ټکول سره شوی تو دی وبې په اړه ولي وختې ته لړکړي د سر.
دا چې پر ښځو د تشدد خلاف قانون شته کنه،
موږ وګورو کیسز چې اکسس ټو جسټس حوالہ باندې نو خیبر پختونخوا کې اوس پورې ډومیسټک وایلنس بارا کیس قانون نشته، نه هغه کیس انډر دو سیکشن زائد د لا نشته، نو هغه رپورت نه.
په پاکستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن په خپل یو رپورت کې وایي سږ کال د جنوري نه تر جون د میاشتې پورې په ټول ملک کې 1060 خزې تختول شوې دي، 209 په مختلفو پیښو کې وژل شوې دي، 1596 خزو سره جنسي زیاته شوې ده، 3400 خودکشي کړې ده، 1068 د غیرت په نامه وژل شوې دي، 1500 تیزا پاشل شوې ده او داسې د یو شمېر نورو سره 3400 زیاته شوې او یا پرې تشدد شوې ده. دغه اداره وایي سږ کال هم د خیبر پښتونخوا په شمول د خزو پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د عورت فاونډیشن نه ربیعه په دې اړه وایي
جنرلی کیسز چې دی ډیپینډ کوي چې رپورټ کیږي کا نه غلا، خو مطلب دا ته چې دا اوس ډیر زیات رپورټ کیږي او میډیا دی وجہ نه ډیر زیات کیسز مخکې راځي. اول مخکېم کیسز او وایلنس خو آ رپورټ نه کیدو کنه، دوا اسپیکټ دی یو خو پرائمری ریسرچ بخیشتانا دے ایریا کے کو منگا دانے شو ویلے چے فارمز آف وائلنس انکریز شو یانا رپورٹنگ از دا ریزن، رپورٹنگ سینسیٹیو دے رپورٹنگ اور بل دا چے ڈفرنٹ چینلز آؤٹ ریچ دیر زیاد چونو ہر زینہ کیس ہائی لائٹ، بٹ آن دا ادر ہینڈ چے اگر منگا او گورو کیسز چے ایکسس ٹو جسٹس حوالہ باندھے نو خیبر پختونخوا کے اس پورے ڈومیسٹک وائلنس بارہ کیس قانون نشتا، نہ آگے کیس انڈر دو سیکشن زائد لا نشتا، نو آگا رپورٹ نہیں کی. بر خیبر پختونخوا کے میجورٹی کیسز چے رپورٹ کی گی آگا مرڈر کے راز اور چے کلب ہو کے نو ایوریج ما اس پاکستان سٹیٹسٹکس ٹول آگا کرو نو ایوریج پر ڈے 7 زنانا چے دی ایوریج مرڈر کی گی ڈیلی. بل دادے چے مرڈر دے اور دا اکثر مانا دا سوال ہم کے چے غیرت پنوم قتل خیبر پختونخوا کے نہ کی گی. پرابلم دا ده چې کیسز رشتہ او هغه کیسز مرڈر کے رپورٹ کئی، آنر کلنگ کے سیکشن کے رپورٹ نہ کئی، ځکه چې پولیس والا ته هم دومره اویرنس نه دی چې امینڈمنٹ شوه دی آنر کلنگ لا کے، نو هغه هلته انڈر دیٹ سیکشن رپورٹ نہ کی. میجورٹی ایف آئی آر مرڈر کے رپورٹ کی.
ربیع هادی وای د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې اکثره کورنۍ خپلې دښمنۍ هم پر دې هواروي چې مخالف کورنۍ لا خپل لور او یا خور ورکړي او هغه بیا اکثره د کورنۍ تشدد سره مخامخ وي.
پیخبر کے مردان کے چارسدہ کے سوابی کے فارمز آف وائلنس دے رہے دے مطلب ماں سرا دمرا کالو کے چرسا رپورٹ کے دانا دلا گلے چھ مردان کے خزو باندھے ایسڈ غرزو لے دے گئے نا. بٹ وین وی وینٹ ٹو مردان نو وی فگر اٹ آؤٹ 40 کیسز ہو آگا چھ خزانانو باندھے ایسڈ پیس باندھے تھرو کر نو مطلب بعض کیسز بھی فیملیز کے دن نہ دن بیا پرچی آگا مخمخ نہ راضی تو مردان کے دیر رات وائلنس پہ اور بیا وائلنس کنیکشن دام چکم ایجوکیٹڈ خزے دی کلچ آغا اخپل وائسز ریس گئی نو آگے باندھ بیا فیملی نارمز بریک گئی نو آگا وائلنس زیاد شکار کی مردان کے لٹریسی ریٹ او گو رہے گا نا نو جنہ کو دیر ٹھیک ٹھاک لٹریسی ریٹ دے سوابی کیم دے سو وین ایور دے چیلنج دا کلچرل نارمز نو دے بیکم پارٹ آف دیٹ ویشیس سائیکل وائلنس فیس گئی ود ان فیملیز اچھے مونگا سیٹ اپ دا سدے تو چارسدہ مردان سوابی دے آر دا ہائی ڈسٹرکٹ سدا سے کیسز راضی.
بلخوا د سوات خزو د جرګې جوړونکې تبسم عدنان وای خزې نن هم په کور دننه او یا بهر د تشدد سره مخامخ دي.
دې حوالی سره به زه دا ویل غواړم چې زما په خیال د خزو په دې تشدد هم دقه و کوچون کې اوس میډیا ده او دلته ظاهره خبره ده چې هغه پرنټډ میډیا کې هم د خزو سره چې کم ظلم تشدد کیږي هغه پکې راځي او بل الیکټرانیک میډیا باندې هم دغه راځي. نو زوائم چھ اس میڈیا دا منگ تلاغی تبارا کی علم را غلے دے و خلقو پی کارم شورو کلے باغی باندی لیکن اس دو بخفل باندی دا زنانو پر رائٹ باندی کار کو منو مالے دسی کیسز راشی چی بائی کی دا سڑو پکی پنزا پنزا ودونم کڑی دے و خلقی چی دینو دا آغا ودونو دا لاسا چی دینو بلکل دماغی توازن دا غود گڑ وچ شوے دے ناغو کلمات یو شان خبر کئی کلبل شان خبر کئی دام یو طور چر دے چی و خلق دی حد پوری خراب شی لغین علاوہ پکی د سوری هم کیسز راشی د کم عمرای د ودونو مال کیسز راشی پدی کی چې دینه مونږ غلطی نکانامی د خزو جوړی شوی و هل تکول سره شوی تو دی وبې په اړه ولي وختې ته لړکړی د سر د ورځونه کنه د کلی هیڅ چې سړي چې په کومه خزه خپل ښکاری نو دانه ک سراسر ظلم زیاتې دي د زنانو سره دینه علاوه د مرګ کیس ایزاب پکیم کیس راغلی دی چی په چار باغ علاقہ دنو پاوی کی په یوی ماشومی باندې تیزاب خپل بند پی تیزاب وړولی د خاوني بل خزوا غی پی تیزاب وړولی نو مختلف قسم دي چې کیسز راځي کنه د قتل پوری پکې کیسز مونږ راځي او مونږ یې ګورو هندل کوي هم معاملات سنبالو نو زه چې د خزو تشدد کې په خامسه کم نه اوس پکې نشله خو د میډیا ترو مونږ ته پته ولګی دا
تبسم عدنان وای د پخوا په نسبت اوس خلک او خاص کر خوځو کې دا پوهه زیاته شوې ده چې څنګه به د تشدد او زور زیاتی خلاف خپل غږ پورته کوي. دا چې آیا پر دې موضوع اوس په ټولنه کې خلک خبرې کولی شي او کنه تبسم عدنان وای
بالکل په خبرې کېږي مخکې به خوځو بالکل فنوي اوس دومره شعور او آگاهی په خوځو کې راغلی ده. زه خو شکر وباسم چې زموږ د خویندې جرګې په پلیټ فارم نه تاسو به د ډیرو خوځو د خپلې نه واورئ د زنانو د خپلې نه چې مونږ ته زمونږ د آواز د چوتولو یو ذریعه میلاوه شوې ده. نو که داسې پلیټ فارم هغوی ته نور هم میلاوېږي نو نور به هم ښځې خپل آواز چوتوي پورته کوي به خپل حق خبره به کوي او اوس چې ښځې دي نو شعور پکې راغلی دی ښه پوهه دي خصه لږې ډېرې اوس ته دې قانون قوانین نه هم خبر شوي دي چې زمونږ دا څه څه حقوق دي په اسلام کې یو څه حق دی په قانون کې یو څه حق دی او اوس یې چې ځینو هغه ځای ته ځان رسوي چې په کوم ځای کې هغوی ته د هغوی حق میلاوېږي نو مخکې د خزو لپاره دا دومره ډیره ممکن نه وه اوس الحمدلله چې دینو خزي پلا واسه شوتای.
د اورت فاونډیشن ربیع هادی دا هم وای د خیبر پختونخوا په شمالي سیمو او چترال کې بیا د جنکو او د خزو د خودکشیانو زیات رپورټونه راځي او اکثره داسې هم وي چې خلک دغه په خلاف د خودکشي رنگ ورکړي او دا شان خبره ختم شي.
چترال کې داسې و چې کیسز خو نو دمرا میڈیا رپورٹنگ نہ راضی خو مونگا خپل زما پرسنل لاغا ریسرچ چیز چترال کا تلے میں نہ انٹریکٹ وتھ پیپل یا اے کے آر ایس پی یو ریسرچ کرو سوسائڈ باندھے نو آگے نام دا مخا مخ رالو چی ڈومیسٹک وائلنس ریشو ڈیر زیاد بیا آل کا لوکل لیڈی ڈاکٹرز چی بھی آگے نامونگا تپوسو کو پرنسپلز نہ تپوسو آگا وارا جنہ کی دے وعدہ اکثر اور دا چترال کی خدام کامن دے دا پیسے والی اور لوور سٹیز کے دا جنا کے خرچ بیا چھ واپس راضی کور تنو کور کیا گیا ایڈجسٹمنٹ نہیں کور کے بیا فیملی وائلنس اور بیا یا ایدھر آگا سوسائڈ کمیٹ کی اور بل بل چانسز دا دے چھ دے کور کے باہر تکل دیر زیاد کئی آگے دا وجنا دا معشومان چھ دی اور یا چھ کور کے مرڈر ہو کینو دا دے باڈیز چھ دی نو آفٹر وین چھ پوسٹ مارٹم تراضی ڈاکٹر وی منگا دا ڈفرنس نہ شو کولے چھ ویدر اٹس ریور وائلنس افیکٹڈ اور دے باندے باڈی باندے زکا چھ آگا It's a rocky river. No, آگے کے ہو بالکل آگا ڈیفرنشیشن بالکل نہ شکا لے کا نا دمرا بد حال کی باڈی کے منگا بالکل ایگزامینیشن کے دانا شویلے چھ دے بار فیملی وائلنس چھ اگر منگا او گرو کیسز چھ ایکسس ٹو جسٹس حوالہ باندھے نو خیبر پختونخوا کے اس پورے ڈومیسٹک وائلنس بارہ کیس قانون نشتا نہ آگے کیس انڈر دو سیکشن ظاہر دے لا نشتا نو آگا رپورٹ نہیں کی
خیبر پختونخوا د خزو د مسلو د حل اڑا د جرشوی حکومتی کمیشن مشرا نیلم تھرو وائی د خزو مسلو ته حکومت دمرا اہمیت نه ورکوي او باید په خزو د تشدد په اړه د قانون عملی کولو ته زیات پام وشي
او د خزو د څونه مسلی دي اوس پورې بالکل چا د یو حکومت هم بلکې د پاکستان د جوړې دو نه تر نن ورځې پورې دې د خزو باره کې اډو سرکار د کاغذ ډیر رښت سوچ کړی دی انسان سلولا او چې اول څه لکه ټول کم لا لکه کم قانون جوړ شوی دی یا سم څه لکه فائدې رسی اکثر د سړو په نظریه باندې د سړو په نظر کې ساتلو باندې د سړو لپاره حقوق لکه حقوق جوړ شوی دی ډیر دا یو ګورنمنت خاص نه ادم چې د پی ٹی آی ګورنمنت یادوم یا د پی ایم ایل این یادوم یا اے ایم پی یادوم شروع نه دي خزو ته د خپل تحفظات ملو شوی نه دي کم زمونږ بیسیکلی زمونږ کم بیسیک ہیومن رائټس کی وجہ وی د انسانانو چې کم حاصل چې کم زمونږ ریلیجن چې کم زمونږ اسلام چې کم حقوق پر کړی دي هغه اډو کنسیډر شوی نه دي نو دا خو پیټ کی ګران کار دی او کم از کم دادا چې لکه پیټ आवाज مونږ ته کولو والے اوم یو بس ګن بس باډیز دی لکه دا سیو سوسایټی والے خلک چې کم کار کوي په خپل د ځان د ځان د خپل د پاره ټول څه پي دا خو دې ورو ورو بدا چینج راځي اوس هم زما چینج کافی ډېر زیات راغلی دی په دې باندې چې خبرې هاي لایټ کیږي او دا سرکار چې کم دی نه بل ردي خو باید نه کړي ظاهر دی نو په پوسټ کیږي د ادارو په تھرو باندې دا ولې داسې کیږي نو څه کوم چې په دوه باندې به دا چینج راځي او تاسو خبره ډېر د افسوس خبره چې پولیو ورکر سره څه کیږي یا د هیلت ورکر سره څه کیږي دي سره څه کیږي دا ځکه اوس پورې زمونږ سرکار کې هغه د اکاؤنٹیبلٹی کی وقت وہی کہنا چاہیے آگے اڈو منصوبہ نشتہ دے کہ یو زل دو زل ادرے زل ادا دی سے دا لکا دا لکا سزا ملاو شی دے خلکو تا دی انہی ولی شی دیل سزا ورکری شی آگے نفس پا ایلیت دا امتیمنٹ شی لکا چکم سزا آگو مونگ تول تا پتر چیزا دا سکھول قانون دے دا دیت مطابق پانا دے دا سزا دا کچھ یو زل دا تول ادارے خپل کارون شروع کی او دا چکم سزا ای آگا مثال جوڑ شی آگے نفس پا دا اویرنس په خلکو کې راځي نو دا د دې لپاره چې موږ هم کوشش کوو میډیا هم کوي سرکار له بوم لازمي په کار کې کوي ولا او بد قسمتي زموږ د ملک دار چې زموږ خزي ادو چې د اوسه پورې دا د اچا د سرکار پورې خبره نه کومه او ادو د هغه باره کې اول سوچ شي دا نه
عورت فاؤنڈیشن په خپل یو رپورٹ کې دا هم وایي په پاکستان کې هر ورځ سناس وخزي د مختلفو کورنیو شخړو له وجې وجل کیږي دا واد دی اونۍ تاندې هلې خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.